السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. په دغه بحث کې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی، د ژمي پر مهال افغانستان ته له پاکستان او نورو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د افغانستان د ژمي هوا وجون کې ده او دغه هوا به د راستنیدونکو کسانو ژوند ته هم یو ګواښوي. هیله ده چې دا پروګرام هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي او وسلوالو مخالفانو غونډه پیل شوې ده. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه د افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې احمد مسعود او ورسره ملګري یې دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللي دي، خو د نورو ګډونوالو نومونه یې نه دي یاد کړي. د همدې خوځښت یو بل غړي فضل احمد مانوي بیا بي بي سي ته ویلي چې محمد محقق، فوزیا کوفي، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمېر نور کسان د مسکو د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د برښنا د نننۍ پرچاوي لامل د ازبکستان لخوا د برښنایي تاسیساتو ترمیمول دي. دغه شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه له دغه پرچاوي متاثر شوي دي. افغانستان د خپل برښنا لویه برخه له ګاونډیو هیوادونو په تیره ازبکستان څخه واردوي. د نننۍ پرچاوي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ژمي او سړې هوا پر رسیدو یو ځل بیا د برښنا پرچاوي زیات شوي دي. د اسرائیل او حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له صدروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلي رسنیو کې د خبرو شوو راپورونو له مخې حماس پر دې سربېره چې د تیرې شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په غزه تړانګ کې فلسطینیانو ته د نړیوال ټولنې د مناسب او پرلپسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دغه غوښتنه د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. او د استرالیا د سوداګریز لیګ بیګ باش مسؤلان وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدلی. که څه هم بیګ باش پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د راشد خان د نه لوبېدو عوامل نه دي په ډاګه کړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مرګ خطر یې زیاتی شي.
افغانستان ته ډله ایز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بېرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 10 لکه افغانان د دوی له خاورې ووځي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووځي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,400,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کران ډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې په واټساپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
نو ماده ازادي راډیو کارکون صدا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګور چې پاکستان زلمون د زلمون کې چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي، نو اخیره زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخیره به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې داسار نه
لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر زلم کېږي، مر سامانونه ګرځول کېږي، مر مجلې کارډونه ضرورو د کارډونه راستې ستل کېږي، ورور پیسې پنا کر سخصل کېږي. ورور
ما دا کم مسافر سي له پاکستان او راړی دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ حکومت ته زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه سي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر په دې معنا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو پای کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومتولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا هغه سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لا د هیڅ لپاره نه دی راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د اسدی راډیو د دغو اوریدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي، دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چېرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطحه روابط وي، د ځوانانو په سطحه لیدنې کتنې وي. او علت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن نامسته سوی وو او دا ورځ تربلې ډېرې دی د دې لامل ډېر ښکاره وو په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلې دي جنګېدلې دي پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی هغو هغه تجهیز کړي دي هغو ته یې پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي د افغانستان غوښتنه دغه وه دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا به سره افغان ولس سره هغه یو ډول ده په سر کې به خاډ راشي ولې نو دا چې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو زمن بورسونه ورکول اما په څنګ کې هغه اصلي موضوع چې واچه دی هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات په دې خوا د سړې جګړې دا په دې خوا بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه هغه د غرګیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله همې هغه په افغانستان کې موزله افغانانې موزله نو هغه وطن په وطن ډېر ښکاره سو نړۍ په دې خبره ده پیدا یې لاسونو په دې خبره دي اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هغه هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلومه بیا خپلې ګټې دای جابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي ما دا راپور په نور لوستی چې الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړی دی چې تقریبا هغه تخمینی چې دی اخیستي دي اته سوه دېرش ډالره یو شخص څخه اخیستل کېږي دا چې دا اوس دي سره دی چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه تل دغسې وه حتی په هغه حالت کې چې هېڅکله دغه سیوا پروسه د نو پیل کړی چې په دومره نو شمیر باندې افغانان په زور له پاکستان وایسته دي بیا هم افغانان زورل کېدل له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل هغه ځکه دا یو ټول نو لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هېڅکله دغه یو دولت نه درلودل چې د خپلو وګړو پښتنه دی وکړي نه دی توانېدلی او نن درن موضوع خو بېخي ښکاره ده خو هغه خپل د پراتو هغه چې د 2021 د اگست وروسته پاکستان ته لاړ پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې بیا د دې سر تھانو پورې د دې سره هغه د پولیسو مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شفت خوري جوړې کړې دي یعنی فساد د پاکستان په پولیس پر رګ راکړې دی هغه د فساد
مننه آزاد مننه
په لاس واسي دا ویلار واسي چې دا خلک ستو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د سوداګرۍ او تجارت د خونو په د خونو د او د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو په ترڅ کې هم اسلام آباد د هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیرو شلو کلونو کې او کنه په یغه وخت کې هم د سیاسي نه کېده
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته درنو او ریډونکو ته همدارنګه محترم میلمه شاول ډاکټر صاحب آزاد ته
مننه
پاکستان د دوه مخي سیاست لري هر وخت دا عادی خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې په خور کې یا کوم څه کې دوی مشره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خوښي لري ځکه چې زموږ ګټ منفعتونه دي دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته د شمیوا او چې یو لمدی او نور ترکاری او دا شنګ ورستو نو قیمتي د بری استو تی بی بوتي ورته استو او دوی الته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورت کوي نو د میاتا یعنی ډیر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دی کوي یا صادرون کې دی افغانستان ته یا دی افغانستان غو مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته ورسي د جګړې څخه نیولې تر نورو شیانو هغه موږ سره شه خوخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټي دي ما حکومت پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت افغانستان سره یا اون که استراتیجیک په نوم چې یو شی دوی لري په هغې سره په تکر راشي، نو دوی بیا اولین گزار چې یې وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله پر موږ باندې لاره بندوي، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختوي، د غیر منطقي خبرې هلته کېږي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلک دي هلته، داسې خلک دي چې هلته 15 کار کړی و، یو پاسل عبدال کې یو نفر راته وویل چې دا خو زه خو اصلا پښتو مې هېر کړي دي، او هاته هغه چې د کوم ځای څخه راغلی یم هغه هم راپیاد نه، ځکه چې زه دلته چې راغلم 3 و، او بیا هم دلته لوی شوم، بیا موټرواني کولو، بیا وروسته یو 100 روپۍ مې وګټلې، بیا مو هټۍ جوړې کړې، خو سهار شوی پاتې شو زه دلته راغلی یم، زه نه پوهېږم د کوم ځای افغانستان څخه یم اصلا، ځکه چې زما پلار مړ شو، زما مور هم زړه ده ډېر، هغه هم خپل حافظې له لاسه ورکړي دي، نو دا خلک شړلي دي، هغوی راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم خپل په وس سره دا زموږ اتاق تجارت یو 10 افغانۍ سره ټول کړل، په هغه بیړنۍ ټوله په مرکز کې، یو 10 نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو، او دا خلک چې راځي 1,000,000 خلک دي، په 1,000,000 خلکو باندې موږ څه کولی شو. نو د پاکستان حکومت په خپله په هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دي کړی تر اوسه پورې افغانستان سره.
مننه حافظ صاحب. د خبرونه بل میل منه مهم را سره یو ځای شو. سابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشره حمیدی، اغلی حمیدی خبرونه تشه راغلی، دغه په پاکستان باندې د بشري حقوقو د بیلابیلو ډلو او د ساسبانونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خاورې ونه شړي، څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري، د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
تاسو ته د خبرونه میلمه او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ډیره د صحاده موضوع ده او اړینه موضوع ده، او په دغه خیالات کې چې د افغانستان خپله د موقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره، اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ دی، دا اوس ټولنیز بحران سره مخامخ دی، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې، اکثر هغه مهاجر موږ خپله مهاجرت ته وګورو، د مهاجرت لړۍ تقریبا د 1950 لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده، مختلفو هیوادونو ته چې زیاتره افغانان زموږ ګاونډي هیوادونو ته، نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي په دا 1950 لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا مهاجرت کړی دی. خو که موږ چېرته نړیوالو اسنادو ته راشو چې د بشر نړیوالې اعلامې د تصویب نه را په دې خوا، کومه نور اسناد چې د مهاجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بې ځایه شوو د وضعیت د ښه والي دپاره دا اسناد تصویب شوي دي، که هغه اسنادو ته موږ وګورو په دغسې شرایطو کې یا په دغسې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا موږ د بېرته راستنېدو دغه لړۍ چې د 2001 کال نه را په دې خوا پیل شوله، ځکه دا مهاجر هم په 3 کټګوري ویشل شوي، یو هغه مهاجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ سره چې د مهاجرینو دپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغې سره رجستر شوي مهاجرینو، یو هغه مهاجرین چې وروسته د هغې نه د IOM ادارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد مهاجرین ځان سره رجستر کړه، او یو هغه مهاجرین چې هیڅ ډاکومنت نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اخیستي، خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و، د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت درېګونی وکړلیک موجود و، چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو هم شوي و چې په کومو شرایطو کې به دا مهاجر بیرته راستنیږي هیواد ته. اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته مساعد نه دي، د هېڅ لحاظه، ځکه چا به خپل ځوان په تهدید کې احساس کړی، چا به نورې ستونزې لرلې، نسوک با د کار د پاره ماجر شوی فیلی شرایط د افغانستان منګا د ماجرات د بیس تر استنیدو لړۍ د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه نه خلک ماجر کیږي او بردرونه خاصکي به ته د راستنیدو تر څو پوری چې زمينه په غیوات کې نه مفایده شوی به ورسته د زمینی د مفایدونه جانبین یوادونه به شرایط دي ته مفایده خو بدبختانه منګا وګورو چې اجباری استل دي یعنی په اجباری توګه ماجر به ته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنیږي په اجباری توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دې لټکیږي د دې اول دپتیږي او دې په ډیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنیږي هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره ادارې بازي ساده بیل نیسي لکه د ایو ایم د ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسی اداره خو هغه چې راجستان نه دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوال اسنادو ته کتنه نه کوي دغه پروتوکولونو ته اما کوم تصمیم چې خپل نیولای هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدی چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدی. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي راډیو اوري موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دواړو هیوادونو په سیاست سره خيزي پرې بسي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي، د بشري حقوقو فعال صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب د بحث دوم برخې ته کرا شو. د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي؟ څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې دغس یو ناورین رامنځته نه شي چې په ژمي کې دوی له ډېر بد حالت سره مخامخ نه شي او عادي ژوند په افغانستان کې د خلک عادي ژوند ته دوام ورکړي؟
طالبان یوازې د دغه راستنیدونکو سره نه بلکې ټول افغانانو سره ډېر څه کولای شي. په تېرو دوه کلونو کې ډېر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکړي او نه یې کوي. هغه چې نه یې لیکړي او نه یې کوي دا توقع یې له منځه وړی ده چې دوی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنیدونکو کې، البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یوه شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي. یعنی طالبان څه کولای
شي؟ هم دې ته راځم دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولی، لیکن تاسو به لیدلی چې دا تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویله چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېره برخه طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې د نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او دی خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نه شي کېدی کولی خو هڅه شي. طالبان ام دا اوس په داسې یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي وړتیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې، همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي. بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان دوی ته ورکړي یا امنیت ورکړی دغه له مخې یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې طالبانو لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې سره د دې ترڅنګ هغه ادعاوې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشتر د کمپاین مو کوي، دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی یې ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو را داسې پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه یې د رسنیو سره شریک کړی دی، نه د دې د مهاجرینو وزارت چې یا مثلا د صحت وزارت چې په دې برخه کې ده رسنیو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هماغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخواني خلکو په ځای طالبان راغلل. د یو د ادرسه هیڅ نه دی ویل شوي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په دغسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري. د هغو لخوا هېڅ ډول هېڅ داسې
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولی شي چې د دغو کډوالو دغه ستونزې یو سره کمې کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین المللي ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړه توګه بین المللي ډګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوي دي په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلوي په افغانۍ او دغه اثارو څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کوي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوي دي. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1,600,000 نوی خلک راځيږي، او دوی ځوانان بیا کار ډګر ته ځي، او په عین زمان کې د کډوال چې راستنه کیږي افغانستان ته، دا بالکل اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، ژمی په درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بریالی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظي صاحب. آغل حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمی کې له دې خلکو سره مرسته وکړي، او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې مونږ خبري او خبرونه اورو، طالبان تقدیر ما پورې د کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان د دغه راستنېدو د بهیر د پاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، یا کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږۍ باندې دوی کوم خاص پلان لري. ځکه راستنېدونکي په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې ځانګړو مرستو ته په لنډمهاله کې د کومو مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځمهاله کې او په اوږدمهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده، د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده، نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې یا لکه د خوراکي توکي باز غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره غیر د راجستر شوي مهاجرینو سره IOM ادارې یو څه نقدي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دوی سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ، دا خبرې د دوی د مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دوی لپاره سره دي، چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي، ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې ترڅنګ د خپل یو ځانګړی پالیسي د بیرته راستنېدو لپاره ځانګړی فرمان موجود و، چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار موندنې نه، د روغتیایي مرستو نه، د خوراکي توکو نه، د څخک د اوبو نه د ټول ادارې په کې معلومي وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي، نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوون شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره هم پاکستان 1.5 میلیونه البته دغه چې دا ستنیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي، په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په ثمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخان بازار کې د ایویم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره وه چې د یو څه ناسم مرستې
کولې.
نو دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپله دی د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژنې نه په رسمیت، نو په دغسې حالاتو کې که مرستې هم کېږي، مرستې هغه خاصو کسان ته نه رسېږي، هغه کسان چې اړمن دي هغوی ته نه رسېږي تر کومه چې مونږ
مننه.
نو د مرستو د ویش لپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او ښه برنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
د مننه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو. علي کوزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو په افغانستان کې استئ، کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه څه شوي دي راستنېدونکو کډوالو لپاره؟
بله، سلام احترام تاسو ته او محترمو میلمنو ته، او هم دارنګ ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سطور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوو منطقو کې، مخصوص کمیسیونونه جوړ شوي دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري، او بالاخره دوی ثبتیږي. او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي، یا په ولایاتو کې امکانات لري، یا هلته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري، او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو، هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي، او بالاخره ځي هماغه ولایت ته، او په هغه ولایت کې هم کمیسیونونه جوړ دي، هم د دوی دپاره د مسکن او د اوسېدلو ځای دپاره کومک کیږي، او هم اوسه د سکتور خصوصي په دغه دومړي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 50-60 میلیونه ډالر نه په تورخم کې، او همدارنګه په اوبخې 50-60 میلیونه افغانۍ په تورخم کې، او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او دا شیان د بعضی ضروری شیان دوی ته برابر شوی دی. وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي، دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرف نه دا فکیج ورکول کیږي، او دوی ځي. یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته هلته اوته پنډغالی جوړ کړی دی، او په هماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند اڅه د امکانات چې دي هغه اوته برابر شوی دی، مګر ژوند یې سخت دی، کې هېڅ شک نشته.
الکوزه صاحب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې به مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 افغانان له پاکستانه ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 4,00,000 افغانان افغانستان ته له پاکستانه ستانه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او 4 برابره شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
اوخه د دې چک نشته ده چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت به خنې ځکه چې دغه 4,00,000 سره موږ تر اوسه پورې چې دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي، او کدا 1,000,000 خلک راوستل شي او دوی باندې دغه وشي، په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه یې روزګار کړی، د 40 کال په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې زمونږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر دي چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټر یې اخیستي ناستی دی منگال تا خدمات کو منگا دا قالینو کارگاوی لرو یعنی تاستا با معلوم ای رسمی خبر دادا چه دا دیر شنه تر پینزو دیش پیسا دا پوری و دی چلویخ کالا که دا پاکستان پا اقتصاد که افغانان و سهم در رو او طول خدمات چه که دل منگا پا زرها و خلق لرو چه ال تا کاروبار که یا خو آغا ما جرینو چه یا پا کمپونو کیو یا پا پنغالو کیو یا تل دا مزدوره دا فارا دا یا حالات دا فارا او آغوی ال تا کار کو مقصد دغه اول باید پاکستان په دی باندې فکر وکړي افغانستان اسلامی امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي موږ یو میلیارد دوه میلیارد سرمایه گذاری کړی ده په پاکستان کې که دغه ټول خلک راایستل کیږي یو بخش یې دا سرمایه گذاری چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلق څوک دي دا خو څلوېښت کاله مخکې چې یو دیقام تللی دی هلته یې زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجینران دي یو تعداد پکې مسلکي خلک دي دغه مسلکي خلک دی کې هېڅ شک نشته چې زموږ په درد باندې خوري موږ په خپلو داخلي کارخانو کې سطور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکن د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې یو چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې پنځه زره نه تر اته زره خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي نو دا کې یو تعداد خلک شته دی چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته را انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمد نه شي؟
ګوري په پاکستان کې دوه ډوله پانګوال دي. د افغانستاني هغه د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دي او یو په لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که دوه نومونه زه واخلم د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراف ګروپ دی ډېره زیات پانګونه کړې ده، اربع میلیاردونه ډالر دي. پاکستان هېڅکله هېڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولی. تر ډېره لاندې متوسط په متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچي کې، لاهور او کراچي کې او د چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبارونه لري، د دې د ایستلو هڅه هم دوی نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. د هغه د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نشي کولی. پاتې شو د ټیټې کچې کاروبارونه په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې یو سړی راپورته شوی، دغه نور وایي یو افغان چې د پزور رسنۍ هغه خپل سکتر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا پرې چا باندې خرڅ کړي، دغسې به یې پرېږدي او دې خواته یې راولی نه شي. نو هغه وایي چې دغسې زه پرېږدم زه به د خپل سکتر سوځوم. د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه اصلا د پاکستان دغه پرېکړه دا څه چې راوړل دي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی. یو دا خپله نړیوال وویل دا د ملګري ملتونو د انسیار او ایران په دې باندې خبرې وکړلې په یوه اونۍ وړاندې د سابقو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې انسیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیا چې دا ټول نقص کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سختار مثلا چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او په نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي، طالبانو یادونه کوم. نو د دغه سکتور کچه باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نه شي کولی. په لوړه کچه کوم پانګوال یو څه دغه په افغانستان کې زمینه نه مسایله پانګوال دا له کوزای څخه دسته پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوترې چې په ډېر هنر به راغواړي راټولې به کړي یو وړه شګه ورواچول دا سره حال وځي. په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت پر مهال باندې چې یو پانګوال دا ځنه کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وکړي، ځکه د هغه پانګه اچونې ته هغه لس زره غله نور ناست په ماتیي کړی ناستې دي. نو نن خو د هغو دپاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې، نه د دې تر څنګ هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونې
مخکې
تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکړم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بې ثباتۍ او په پاکستان کې د نامنویو له عمله وتلي دي، او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بندي کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصده د شوکت خانوم د سرطان د روغتون لس فیصده بهرني ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشر دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي، کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقالوي، څرنګه ممکنه ده؟
دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نه وو، ما نور سلامونه وکړل، دی کې نه
دوی وروسته راغله. بله،
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کېږي. دلته پاکستان کې دا نارامۍ او دا عدم ثبات دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان وویني، او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل، هغوی خو د کامن ویلث غړیتوب لري، هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې، همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا، لکه استرالیا، لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره د نږدې خلیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو هم پته ستاسو چې ډېر پاکستانیان هلته شاروال لندن هم صادقان او پاکستانی پاتې شوي. نو دلته پاکستان کې سرمایه که پاکستانی سرمایه که بهرنی سرمایه ای، دوی خپل د ګټې لپاره ځای لټوي، او کله چې هلته اوضاع مناسب نه و دوی تښتي، او ډېر خلک تښتېدلي دي د پاکستان څخه. او حتی که ستاسو پامې څو ورځې د مخه دوی دا تشویش ښکاره کړ چې د پاکستان څخه به قاچاق په توګه ډالر ځي و حتی افغانستان ته، اما دا چې دا رښتیا و که نه و، خو اما دا بالکل برسېره ده د پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکوي. دوی هر وخت نه یوازې موږ ته او ګاونډیو ته مشکلات را زیږوي، بلکې خپل مولدینو ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوې نه برابروي. نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کادرونه کوم چې په بینالمللي سطح کولی شو چې ځان ته کار پیدا کړي، دوی هم وتلي دي، ځکه چې اوس متخصص ډاکترانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري. نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال او د افغان خلک چې ایستل شوي دي د پاکستان څخه اخراج شوي دي، د هغوی د پیسې د ترلاسه کولو لپاره متاسفانه دغسې یو مقتدر رسمي او مشروع ادرس شتون نه لري چې په بینالمللي محاکمو کې او په بینالمللي مؤسساتو کې ور ودانګي او حق طلبی وکړي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي. پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپکه وکړل چې 5000 کلداري ورته اجازه ورکړل او نور هر شی د شتمنۍ هلته پاتې شول. زموږ له طاقه اوس اقدامات کړي دي تر اوسه پورې د الکوزي شکته په تفصیل دا موضوع معلومه ده، او دوی په خپله هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړي دي. اما خو موږ د اوتاق یو خصوصي سکتور یو، زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بینالمللي مؤسساتو کې یا اربیتریشن د دنیا سره یا حل منازعات بینالمللي یا محاکمو ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو. هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي. متاسفانه د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محکمو کې دوی اقامت دعوی نشي کولی.
مننه حافظي صاحب. الکوزی صاحب په خپرونه کې د لنډ وخت لپاره راسره دی، نو الکوزی صاحب حافظي صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګرۍ خون هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولی، که تاسو نور وضاحت ورکوئ لطفا.
بلې، اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډېر غښتلي اقتصاددان او کارشناس محترم عاطفي صاحب ته او آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ ناوخته رالم. ګوره، داسې یو مسله ده، په دې ارتباط باندې موږ ډېر زیات امارت ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زارو غړپ باید تیر شي، دنیا زموږ حکومت وکړي، د دې مهاجرو غم باید وخوړل شي، د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی تر اوسه امنیت راغلی دی، دې خلکو ته کوم کور پیدا نه کو. دا مهاجرین په دوه قسمته دي، یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي، دا غوی پیشه ده، اما یو تعداد کاروباري خلک دي په افغانستان کې زمکې ډېرې زیاتې دي، سکتوري خصوصي هم دې ته آماده دی. دا اوس مونږ په هرات کې د زلزلې دپاره په زرګونو کورونه زمونږ سکتوري خصوصي جوړوي، اتاق تجارت سرمایه ګذاري جوړوي. همدغه شانتې په هر ولایت کې مونږ 200-300 کورنیو ته کوشش کوو. یعنې تاسو وګورئ 300 میلیونه خالي میرویس حاجیجي کومک کړی دی، داسې نور تاجران دي. زه وایم چې د پاکستان سره دا معامله وشکو شي، او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کار وکړو. یو دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چندي مشکل سره مخامخ یو، چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو. هدا عقل چې یو سړی، یو محکمه، یو اداره تا په رسمیت نه پیژني، ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري، ملک ته نه پیژني، نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي؟ خو تاریخي او دغه کني لارې شته په جهان کې، اصول شته، دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شویو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تللیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو، هغه په ارتباط باندې مونږه ته جان چیو، او بل اخر مونږه خپل دوست او خپل ملک ته راویل چې تاسو ساده ملک دی. خو اوس چې دغه یو حالت راغلی دی، دغه انتقالي حکومت چې داسې یو انتخابي حکومت نه دی، ډېر بې مسؤلیته اقدامات کوي، زموږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم که چېرته ټوله دنیا زموږ سره خصوصا ملل متحد کومک ولیکي کې موږ ورسره په جریان کې یو، او دلته یو 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 بلبلي فشار را نشي د دې خلکو سرنوشت کې. په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلی، نو 50 کالدار خو ټولې 10 یا 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 لسر افغانۍ شوي، په دې 10 افغانۍ باندې د دې سړي هغه کرایه هم نه کېږي. نو دا ډېر یو تصمیم دی، دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چې هلته دي، دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې اوس شته دی، د مړي ژوندي دپاره پرېخوستلي دي، هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کېږي. او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې اپیزي صاحب دقیق پوهیږي. موږ پخوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې اپیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت چې موږ سره عیسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري، هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوینده راکول، زموږ په نامه نه دغه کېدل. اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 5 لکه روپو چې په 2000 غواړي یا په 3000 غواړي، بل ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نه هم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نه شي، او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپلتیا به داغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان، او هلته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ هلته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نشي، او خصوصا د دغه رویش او د طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت، دا
دې ته باید د فایل ټکی ورکړي یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري او واقعا قابل د قبول دي. داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي لوړ کې ته راولي درې شپې په لوړ کې کې ولاړي او به راپورې باسي د دغه نه او هر نه هر چا نه هر شی پاتې. نو داسې کورونه هم شته دی چې بچي هلته د چا پاتې دي، ښځه دې مخته راوختې ده، زامن یې هلته پاتې دي، دې مخته راوختلی دی. نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي، ولاکه دومره ظالمانه برخورد هر هیچ هم نه دی کړی. خو په هر صورت اسلامی امارت هم چپ په خوله پاتې کېدل زما ته نظره، زه فکر کوم چې دا ښه کار نه دی. دا خلک زمونږ خلک دي، مونږ اسلامی امارت ته احترام لرو، مونږ رعیت یو او مونږ دلته سرمایه گذاري کوو. انشاءالله یو دوه کاله به په غریبۍ سره تیر کړو، خو بیرته به انشاءالله په روان حالت کې راشو. بیرته به اقتصاد ښه شي، زراعت به هم ښه شي، خلکو ته ځمکې ښې ډېرې دي او خلکو ته د کورونه ورکړي، خلکو ته د ځمکې ورکړي، یو یو جریب ځمکه، نیم نیم جریب ځمکه دې وله ورکړي او خلکو ته یو دوه کوټې جوړې کړي. یعنی مونږ ته ریسرچ کړی دی د 400,000 تر 500,000 پورې افغانیو پورې یو کور جوړېږي. نو ملل متحد هم باید کومک وکړي، دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کېږي. دا خو یو لوی 40 ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کوو چې مونږ خپل وطن وران کړو. اوس خو دا وطن راله باید جوړ کړي او دا خلک راولي.
ډېره مننه الکوزه صاحب، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان د خپرونې څو دقیقې پاتې دي، د لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې. د اغلی حمیدی په لنډو کې ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې په دې ژمي کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي؟ مشکلات په خپل حال، لیکن باید څه وشي؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي همغږي کدا اداره په رسمیت پیژندل شوې ده، نه د خصوص مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري. چې بیرونی سیاست هر څه دی هغه بېله خبره ده. یو قوي همغږي همدغه د پانګوالو ترمنځ، ځکه زیاتره همداسې چې مونږ د میډیا د لارې اورو، پانګوالو په طبیعي پیښو کې هم همدغه پانګوالو وکړي او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه همدغه پانګوال دي چې د خلکو سره کوي، هغه خوراکي توکي، وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټولو کې دغه مرسته د همدې پانګوالو ده. نو د دې دپاره باید د یو قوي همغږي په داخل د هیواد کې باید ولري، خارج د هیواد نه، د پاکستان د هیواد سره. ځکه دغه پروسه چې ده، دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه، د نړیوال اسنادو نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ بریګونی پروتوکولونه، د هغې بیخي خلاف ده. ځکه دوی چې کوم شرایط ټاکلي دي، دغه شرایط د قوانینو نه، د حقوقي چوکاټونو نه، دا پورته شرایط دي. دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت دپاره او د راستنېدو د بشیر دپاره کار کوي، سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېدل دي، شرایط دې ته آماده نه دي، د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو ته اړتیا لري، ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دوی هلته پیدا کړي وو هغه دوی هلته زد شي، په لارو کې لوټ شي، دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه وي. نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي
راتلونکي
د ځانګړي توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب، ستاسو نظر کا واخلم، څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي، چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي. خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا د فلسطین او د اسرائیل موضوع چې راپورته شوې ده، د افغانستان موضوع، هغه توجه هغه ډول چې لازم و نه ده ورته شوې. او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نمونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایه هم دي او د ډېرې سرمایه د راایستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي، که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي او بیا به دغه نو سپسلی کې سره ګورو دا هم یو تاثیر لري یو د دې ترڅنګ خبرته که مسؤلیت لري کینې لري مسؤلیت حاکم تور اوړي هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه مسؤلیت تور اوړي هغه باید خپل امکاناتو پر رڼا کې د افغانانو لاسونی شي هغه ته د یو سره نړیوالې ادارې نن هم په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلې دي هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي دا روانې دي لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلې په تیرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلې نن باید ولګېږي د اقل حد اقل یو 50 پر سم ځای ولګېږي حاکمه ډله مسؤلیت لري حاکمه ډله امکانات لري هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده خپل حاکمیت روان کړی دی دا باید منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي د دې رستک عام افغانان په څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو یو د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه راستنینو ته ماجینې لاسنیولی هغه نه شي کولی دی خپل امکانات صفر دي هغه هلته افغانان خپله کاروبار نه لري بېروزګاره دي غربت په اوج کې دی لیکن دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړې توګه په ځانګړې توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېره لویه پانګه اچونه لري او حاکمه ډله په افغانستان کې کولی شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي، که مخکې کسان دې ته اشاره وشوله چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دی، او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرز شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولې وي د دغه افغانانو شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګران کوزه ویلي، څو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزاد اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړي دي، هلته ځانونه ثبت کړي اکثرا، او ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي. په دغه کې کار روان دي، اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي ډار دی اتاق ته رهبري غړي دي ډاکټر مخلص احمد نومي، هغه پوسره هم دی دا مرستې هم رسېږي خلکو ته. په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کاره والته د هغوی کاروبار که چیرې وي متشبس کوو د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي. دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح کوری چې د افغانستان او پاکستان سطح وي، خو طالبان ډېر نفوذ لري، هلته ډېر کار کولی شي، هغوی سره ډېر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل، دوی باید چپ پاته نه شي او د دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
مننه
حافظي صاحب.
ډیر مننه حافظي صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم، اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزي صاحب څخه چې څو شېبې مخکې خبرونه پرې شوه ده، له هغوی هم منندوی یم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخیسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه سپارم.